سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه کې موز فریده سیال کوربنیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نوروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د دې موضوع ټول جزئیات وروسته زموږ همکار وړاندې کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمیتل ویدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړو د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد ماشومې د مرکز لښکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړه د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمیتل ویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوویستل شو لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولن پوښتنې پلان رد کړ د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پوښتنه نامشروع بللې ده بل لورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان لاسلیک کړی دی ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینا ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دیمزنګ کې 14 شوې ده د دې موضوع جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو بلخوا بیا د هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو له لوري کور په کور تلاشي روانه ده خو خلک ترې شکایت کوي په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمه ته وړو چې په هغه کې نه خونځای شته او نه لوستي خلک خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا ګل لري چې چای غږ نه اوریدلی
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په درې زره کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري
کابل میشته شکایت کوي چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو له کبله په آرام زړه رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې مونږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا میرمنه ده
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي په دې اړه همایون هیواد سره هم دا دستي په کرخه دی نور جزئیات په وړاندې کړي
مننه د کابل په دهمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجا د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل د شاهدانو ازادي رادیو ته وویل
صدای بلند آمد دیگه ما رفتیم دویدیم که باش که چی گپ شده امی دوستا رو ببینیم چی گپ شده رفتیم اونجا که دیگه گفتن ماشم که یک انفجار شده بود حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده چی کفیده یا چی نکفیده مقصد یک انفجار شده بود رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشتر خودم خون و خون پر بودیم یالم کالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه ندیدیم که چی قدر بود
زه محمد منیر یم د دې مزنګ خپل شخصی شرکت لرم بیا د هوټل ولا چې ودی مونږ په خانه انډیوالو کلا کلا مونږ تدل تراتلو خاډوډي ورکوله خسړای وو زکه چې پشپترو په ارزان خوراک غرمی ته مونږ منځ ته لاړو دي جمع ته دلته یو مسجد ته پاو کم یو بجه مونږ کې مونږ چې د سراکات تو کوچ انفجار شو او خلکو چې بالون د چا سوي چا سوي مونږ داس نو وکتل چې دا بالون ډېر خلکو چې بالون مونږ چې دلته تر واسه ډېر په بعد حالات وی زخمیان او دوی مونږ هلته د مزان کې بیچاره د نجیب په نام یو کس یو بل د مزان کې دکانداران سره غم بانک ته به تروپی مروپی وړي دوه کسان وي یو وی چې کومه کړه یو په خاک سدلی دی او زخمیان وي.
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. ښاغلي زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلی تر څو معلومه کړي چې 14 د څه له امله رامنځته شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې پیښه د ګاز ډبې د 14 له امله شوي چې څو کسان پکې ټپیان شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک او نه هم تر اوسه چا مسؤلیت منلی.
ډېر زیاته مننه هیواد صاحب چې د کابل په دې مزنګ کې د 14 وروستي جزئیات مو مختصر شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داس حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت او د غشان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوه میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوې دي. د روان یونۍ د یکشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لخرګاه کې د کورونو د شه پر مهال تی وی کورنۍ ل غړو سره تر لفظی شخړې ورسته پر هغوی دزی وشوي چې لامل یې دوه مېرمنې ووجل شوې او د دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان اټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشي پر مهال د طالب ځواکونو لوري د خلکو سره د ناوړه چلند اډاګانې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشي پر مهال خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشي پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته ویل
د کمی تلاشيان چې وسته طالبان کوي په شهر کې د په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کورټو سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو د یو لړ مشکلات خلکو ته پیښ کړي دي. نو د دې څخه ورسته چې کړه دي تلاشي کې د تلاشي څخه ورسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشی وو یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کورته نه نوځي. نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیښ کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو 20 کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د دې تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خبرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خبرسوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدار وانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې وژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړی د چا چې دا ستونزې پیښ کړې غني ول سوې ده او چړنې جندوانې دي. د موضوع ته پلاوي هم ټاکل سوې ده
ل بلابل اورګانونو پایلې به سمخت کله پلاس راني موبایل تاسو
پلاوي په لوړه کچته.
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشی پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشی د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشی ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لري بعد افغانستان 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته وویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د 16 ولایتونو په 100 ولسوالیو کې 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد د زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د 16 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوی.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسی زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مر سرستا چې د غالي پوبا تا دا نسی لیکلای علي پزوني وساري چې دا دې نسی زده کولای دا یې دا اوس یې زده کړی نه دی دې پرځره باندې دی او د څه هغه وخت د غسی کې څه ودی دا ټول د غربت او د مسکنت د وجې څخه
نو زه غواړم چې د میان پولیس والی کې د سواد مازی شپه نه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي د امر په سواد جوړیږي چې سواد نه د امر نه جوړیږي د بي سوادي سړي توانونه پیښي موږ چې تجربه وینو
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لز دکړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
د کابل طبي پانتون زيني استادان ته دی وی چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلین له عکس او ویډیو اخیستلو منی شوې دي. دغه استادانو ازادي رادیو ته ویل چې د پانتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د خزینه محصلین له خوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت لړخه سره ګنابل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غاښ خورسي ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلی دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراسته ول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خورسي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیت نو د دوی ژوند او ورځنی چاري لستونز سره مخ کړی دي.
څنګه نه قانونین هر روز است
سختگیریشان زیادتر شده میره.
دغه قوانین دی نو هر ورځ سختگیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمیر استادان خو له هیواد وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او په خانه کارکونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیتای خانوما خطبیز که روز به روز زیاتر میشه.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پانتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع سوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنې پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټوله پوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیږد فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل یې له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټول پوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیه په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلي هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې دغه سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. دغه شان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعا ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پوښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اول دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دې چې دا ستا میرمن ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاری او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبان لږه اکثره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خستې لپاره نه، هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغوړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وایي چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره ناراضي، ځکه په وار وار مليدري چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي.
امارات له ډارم خلک ناراضي، نامزاد سره براتل یا خپل فامیل سره براتل، اکثره ته خلک براتل نو سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کیږي، واغه د څه کیږي. له ډاره خلک ناراضي، موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسي هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالۍ یو لوی کلی دیسي چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای د جوړولو غوښتنه کړي خو چای غږ نه دی اورېدلی. چوزیاتی پا دیره پور که وابره.
لغزنی مرکز سخه پا شاخوا 15 کلومتری واتن ده گیرو ولسوالی دیسای دا پا دغا ولایت که تردی رو غط کلی گنل کیجی. پا دغا کلی که شاخوا 2500 کورانی جواند که ویچی شپوش سلویش جماعت لری، خو دا دغا زرگون و سیدون کو کلی هیس شوانزای نلری. یوازی یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې، یوازینی کس زوم. خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د شوونځي نشته نو پزده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکی ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې شوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمی مراکز نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړی ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هیر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړی ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزې چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درېدلی. له نن نه څو کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستې م وه په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
د غرنیو غونډیو په منځ کې پروت د دیسي کلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دي. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ساجر رادو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شبل شخ پورته ګرځي، بيخي لارې بند دي، بيخي حالات خراب دي، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بند دي. وسره دا مشرانو ته موږ دا پروګرام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله سره شریکه. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پرام نه وو خوشاله وو چې افته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق یې، نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه خاکي؟ خو دا هر څه دی لبزي خبره وي کې د زړه خبره ده نه، او باید مونږ په دې خبرو نور دوکه نه شو، او د افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه شي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همدې دې سیدل یو ټپلې جوړي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دوه منیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نګري او بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمی تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوی خبره پاڼه کې راغلی چې د ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسی روغتون کې ساور کړی ده. د پیښې په داسې حال کې رمنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی تلویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخټو کې لیک تر لګه سلکسان وجل شوې دي. خغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل تر سره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نخو پړه پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نخښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټه چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیرې په توګه ونموله. سپینې مړۍ بیګایلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال وی کورنۍ لغړو سره تر لفظی شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوي، چې لامل یې دوه میرمنې وژل شوې او د دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شوې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي، او د دې سره هغه شزینه کارمندان هم نیور سره د کورټو سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي نو د دې څخه وروسته چې کړی دي تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې نه نوځي مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشي وو یعنی پوره مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته نه نوځي نو د خلکو ته بیخي زیات مشکلات پیش کړی دي
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړې او لیکلې دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې یې د خلکو کرکه زیاتېږي د دې تلاشي پر مهال د شدینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویند عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال شدینه پولیسي لځان سره کړي ل خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي دا په داسې حال کې د چهمدار روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ لغړی سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې د دې وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړی د چا چې دا څنګه پیښ کړی غني ول سوې ده او چېرنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوي هم ټاکل سوې ده
له بلابل اورګانونو فایل به سمخت کله پلاس راني موبایل تاس پلاوي په لوړه کچته
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نمور کړی و
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوانځیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوانځي د پرانستل شي باید وایم چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوانځیو دروازې پرانیزي ګوتریش ویلي چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوی فرصتونه بیرته نه راګرځي موږ په همدې اړه د پوهنې له فعال او د افغانستان د پخوانی حکومت د پوهنې له مرستيال صدیق پټمن سره مرکه هم کړې دا مرکه ورسته راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو
سلام علیکم د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د میوان په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب ستا نه لیسه ستا مله ټول وطن کلی مشمن به تعلیم پاتې دي موږ د لوړ پوړو چارواکو سره د هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی نه دا حکومت توجه ورته کوي موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما دې ملمنونه دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي په شمال کې شروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي دا پښتانه د شل کال هم بې سواده پاتې شوي دي او طالبانو وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي او باندې خلک عوام کوي عوام هیڅ کله دا نه غواړي عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد با سواده جوړ کړي نه بې سواده او دغه بانو مانو بانو دې ځان خلاصوي کله یو بانه کله وای مونږ ته هغه جوړو نوې پروګرامونه جوړو مکتبونه جوړو دا کو کله څه وای او زما د میلمنونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کال مخ کې هم دا مشکل و شل کال کې هم دا مشکل و بیا مشکل ده د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت جون مکتوبونه بند کړی دي په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوئ دا چیش کوئ سره بالا خدا یو کار سره برابر کړي. نجونې دي مکتب د نجونې دي مکتب.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هلي. لوګر لولات ستاسو سره تماس کې انصار نو سوالي نه خوانځو خو باید خلاص شي. درس خو ښه شي موږ چې درس نه دی ویلي نو څه زده کوي. درس باید وویل شي او درس خو ښه شي دی کوم جنې دي پاره او کدي الکان دي پاره درس وړي ښه شي. نو باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید خوانځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوانځیو د بیا پرانیستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خند بللی دی. نوموړي دا خبره تیر اونۍ په اوروزګان کې د یو غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانیستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر تک وګورو هغه ټول د پړاونه وهلې دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یو پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بیا د کلو په لور باندې خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس ورځې وړاندې یا شپږلس ورځې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن د یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د خوندوی شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته د منځ ته لري او د خلکو د آگاهۍ سطح په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل ځنې خراب دودونه د ګاونډي هېوادونو افغانستان ته راوړل ولی د افغانستان د خلکو سیلی د تعلیم په باره کې راژوندۍ کړه او اوس د لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خند ګرځي کې را شو د خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې خوندونه پرانیستل کیږي. آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي. اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی ولیداد مملکت په ضرر ده په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده موږ نشو کولای چې دا د زمان د پرته مطالعه کو یعنی په یو وخت کې یو یو زده کړې ضرورت په بل وخت بل او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی پټولنه کې واځي په افغاني ټولنه کې نه پټولو ټولنه کې چې دا نه جبیره کیدونکی دی نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نظمنګ هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درکې او د خپل لړو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري دا د دوی اولاد دی دوی د دې وطن خلک دي او د دوی نه تعال لورینه غواړي لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړې ده موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخاونه نشي او افغاني جنو او هلکان دواړه متوازی ډول باندې خوندي ته پریږدي
تاسو که پاتمن صاحب پاتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمیر نجونو چې په ګردیز کې کړي وی لیدلې وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونو چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وتړل شول په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پیل کړي وو تیتو پرک کېږي دا د همدې ټولنې غوښتنه وه ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وای مشران هم وای نړیوال هم په دې باندې تاکید کوي ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي
په پکتیا کې د نجونو مسالمت امیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د مندونو او د هغه چا چې د خونځي خلاص کړیو یو نړۍ ممنون او مننه کوم د پوهنې دی او مامور په هیڅ باندې چې د دې په وخت خادم هم دوی داسې ریکارډ ټینګ چې دا صفحه ما تکړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته دا زموږ یو بشري ضرورت دی دا یو انساني ضرورت دی نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروع کې خلکو ته خدمت کول او په اړه کې نو زما هیله ده طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنمنون کړه او اړینه ده او خونځي باید پرانستل شي
د پوهنې په خوانی مرستيال وزیر محمد صدیق پټمن و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم در ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ورونو زما دا پیغام دی د 2003 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما د وونه په امریکایانو په کور کې شیدان کړله بی ګناه بی شو بی بد بیا ثبوته موږ وره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو موږ داسې یو غیر خلک پاتې سوي د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و دوه بارې بوتلل بارا الکترل درېم پلار بلاړل رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تشهیدان کړل په درېمه نهایه کې موږ د ښار اوسېدونکي وروره موږ سره دوه نزلې مو سو بیا چا نه پښتنه را باندې کړې ده نه چاراته وی چې دا څنګه مړ سو یا څنګه مړ نه سو دا په بل خبر ده دا طالبان کوم تاریخ چې راغلي دي سړی دا شنیز دا ستاونه ته په خبر نه طالبان په تاریخ کې بیا په چیش کې پاوه کې مشتنه کړی دي ام دې چا ملګری دي نه وکړي زوسته دنیا خلکو ته د دنیا د حقوق بشر و ملګرو ته یا انسانانو ته یا بشر دوستانو ته تاسو ما پیغام دی چوروره د ازما ورونه چرمړکه په کومه ګناه په کوم ثبوت په کوم حساب بیا د څوکاله کیج چې دا غره ایسي زموږ په پنل کې کم کشران و د رجم سره د حکومت سره د امریکایانو سره بدراله د مکتبونه پرېښوله دا مجلس پر په غوړه چې تاسو واجره دا ما ورنه شهیدان سول چې تاسو درجو ده طریقې څخه خلک رااله ما انټرویو مارکرز ورور دا سره مړکړل دلته په افغانستان کې ورور پیروناسته دا ځلمن خلک سره د بل په اشاره دا کار مشتره سوی دی او ما ورنه هیڅ نه دلته دا رئیس پلان مشج بندل دی نه مشون کړی دی په اخر د جنرال لازیک پښتو کې زم بوتلم تقریبا درې میاشې وزیر ولم هیڅ شي نه ورور شې د مرسو ز په دغه کې وم ما بس کې وم بیا زرا الاس ولم نو دا ځل مونږ زم سره وسپل دا ونی وسپل برور مونږ نه طالبانو نه پیس ډلې پر مربوطیو زم سره د ځل مونږ وسو نو زه ودا دنیا دیموکراسيانو ته یا جمهور خوایانو ته ورور ما دا پیغام دي چې تاسیس جمهور خوایي او د اساس دیموکراسي دغه څه خلکو وروته ورسي خلک په شهادت ورسوي دا پیغام زموږ ورته سي غور پر وکړي.
السلام علیکم، زه احسان الله د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالی اوسیدونکی یم. غواړم چې د ساکلا پر لار باندې در سره وژغېږم وروره. دا موضوع چې د ساکلا څخه بیا تر ګریشه پورې دغه لار دومره خراب ده چې ان تر دې چې د ساکلا ځینې مریضان انتقال سي چې ساکلا کې تداوی نه کیږي د ډیری د لارې د ډیری خرابوالي له کبله دغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړي چې څو زموږ کلیوالو څو کسانو له ژوند له لاسه ورکړی دی او ډیر د مشکل سره خلک مخ دي. نو مټران یې ډیر تخریب کړی دي او ډیر خراب لار ده. نو زما هیله ده چې تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر رډو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه کې هیله وړاندې کوم. دا ڈبل ای سی مرستې په اړه خبر کوم. ورور دلته مرسته په ژمی کې 2000 افغانۍ راکړه. بیا دا په سیدل ته نور نه پاغه وخت کې نوملیکانه سوی او بیا وس هغه خلکو ته داسې یو شل سپیکر چې هغه ته بیا $100 ورکړي چې تقریبا 25000 افغانۍ سوی. نو اوس دلته څه کسان پاتې دي؟ دا کسان وای دا اوس مشتر رابسی کبرانه سینو دا ڈبل ای سی د مرستې د همکارانو څخه دا غوښتنه ده چې مر سره یو معلومات وکړي.
سلامونه علیکم، هنه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډېر سړي په دې نه چې جوړو ورو په شان اوس. نو زما دا هنه نه چې دا زما ځان ته تړلو مقامات پر ورسې چې دا غو د فراو ولا د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د ته دا وړ ډېر ښکته سيری. نو مسلمانان ډېر په عذاب دي. نو هنه کوم چې دا بندونه راته جوړ کړو دا بندونه دی وتړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کونړ ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د کونړ ولایت خلکو سره مرسته او کومکونه نه کیږي. وروره فقر او غربت ډیر زیات دی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ سره په پوره ډول مرسته وشي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بات سلام ورور چیزو د ننګرهار څخه خبره کوم. یمن دین دغه اتمنه هي د بیسو ته پورې مربوط ترې چې دلته د سیاستون دره پیدا شوې ده. د جګو چارواکو باندې مغږ دي چې د سیاستون ته یو خلدار وګوري چې دا ځه کې قام ګورونه جوړ کړي دي. د ګل شرزي سره یو مخ کې خون په دی باندې فیصله شوی و د ځای قام تور کړي قام پر خلکو باندې خرڅ کړي دي. یعنی لاندې کې درته وایم چې دلته دیار لسوار لس وکیل ګزران زندگی کې یو وکیل گزار په سده سپیکر وکړه چې 400 500 500 300 په ملونه تړاو لري په مربوط د جمله یاند سپیکر وکړه چې 2000 کورونه دی او دولت هر ورځ روډر را مخ کې کړی وي چې دا موږ ورانه وو. آیا د 2000 کورونه چورانی کې دي ته سرپناه دی پیدا کولای شي؟ هلته 15 کور سیلاب وړي دي، زلزلې وران کړي دي، یعنې د ټولو خلکو چغې نور ملکونو ته ورسېدي. نو اوس ولې دومره ظلم کېږي چې خپل لاسه 6000 کورونه ورانوي او 50000 دي کې دغه سپه ملونه اوسېږي؟ دا بې سرنوشه پاتې کېږي، بې کوره پاتې کېږي، شین اسمان لاندې پاتې کېږي. جمعې را روان دی، ته خدای نه وډار شي، خدای نه ویرېږي. پدې مظلوم ملس باندې رحم وکي او پدې مظلوم ملس باندې پرده واچوي. نه د جګو چارواکو څخه زمونږ د جدي غوښتنه ده چې دغه ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د اتمې ناحیې د دامن ساحې ته دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د خلکو ته ووایي چې خپل کار ورده وي او قام ته څه مه وایي. دغسې چې قام د ځانه جدا کړي نو آخر کې به څه کېږي؟
السلام علیکم. زم احمد الله دروازګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ د سیرین د کلی څخه خبره درسره کوم. زموږ د غوښتونکي دي چې شی په قیمت په بیه کښته سي. غنم دي من تقریبا شپږشته وکلداری دي، خو د یوه مسلمان وس کار نه باندې کوي چې رانیسي. دا به نو چې وخوړل سي او کلی وطن ټول وچتی په ماشینانو کې تیل داغسې ګران او غوړي داغسې ګران، خوراکي توکي ټول داسې ګران دي. تاسو کولی شئ چې موږ سره مرسته وکړئ.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله چې ټول جوړ روغ یاست. حبیب رحمان رحیمی هم د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سره خبرې کوم او پیغام ته پرېږدم. لکه څنګه چې د طالبان حکومت لخوا څخه کور په کور تلاشي شروع دي، نو په دې لړۍ او جریان کې د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ته اوس فعلاً دا اوس تلاشي راورسېده او تلاشي شروع ده په کور په کور تلاشي، او د طالبانو سره ښځینه پولیس هم ورسره دي. نو په کور کې هغه مقصده شان دي ټولیا چې د دې مقصده شان دی او په نور شان کار نه لري، او د کورنۍ چې کوم شان دی هغه هر شی خپل پر ځای پروت دی او طالبان هیڅ کار نه پر لري. نو خلک په تشویش کې دلته باید نه دلی خلک هیڅ تشویش ونه کړي. کېدای شي دا عملیات جریان ومومي او ټولې سیمې تصفیه کړي طالبان. د دې لپاره چې هیله کوو چې موږ پیغام نشر کړو او دلته خلک ډېر په تشویش کې دي چې باید تشویش ونه کړي، او هیڅ تشویش خبره نه ده. بس هغه د طالبانو مقصده شان خپل هغه کوم مخصوص شان دی ټولې نور په چا په هیڅ شخص کار نه لري نه دی چا په شي باندې کار لري.
السلام علیکم. ز اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې دغه بي سیم خادي ګرسریز هیڅ کیفیت نه لري، ګرسریز کار نه کوي. دا رقم دی یا د ګرسریز د خادي وکاږي یا د تدان کې زوره وري کې کارټونه موږ ودانه په یو نیم سل کال دایر رانی سو ګرسریز کار نه کوي دا خادي.
السلام علیکم. سمی اللہ د پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زموږ پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې د انترنونه چې دي د کار سم نه کوي، بیخي انټرنیټ سړی سمه ګټه نه شي اخیستی. په مټ کې سړی خالي ولسوالۍ بازار کې سم کار کې دا شاپه سیمو کې هیڅ کار نه کوي. مننه، هیله کوم چې زما پیغام نشر کړئ.
دا و ستاسي پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 24115. شمیره بیا وایم 00422111 24115.
سو